د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د یارانو مشال د خبرونه کې هرکلی وایم. هیله بخره غواړم د یارانو مشال خبرونه لا روانه ده. غم هم درته تاسو ته وړاندې کوو. خود دا نیوز اور دی یعنی د خبرې ګړی دا موږ به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. نو هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شو. لومړی د خبرونو سرټکی په بونو کې وسلوالو درې پولیس وژلی او دوه یې ژوبل کړی دي. د علي وزیر وکیل وایي هغه ناجوړه دی او په زندان کې ورته دوایانې نه ورکول کیږي. امریکا او اوکراین د مدنونو په اړه تړون لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې درې پولیس وژلي او دوی ژوبل کړي دي. د بنو پولیسو د مای په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا د جومیل تاڼې په حدودو کې په سپینه تنګي چشمه کې شوې ده. پولیسو دعوه کړې چې دوی هم دوه وسلوال وژلي. پولیسو نه دی ویلي چې هغه وسلوال د کمې ډلې غړي وو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په بیان کې راغلي چې په نښته کې وژل شوي پولیس د ترهګرې ضد څانګې کارکوونکي وو چې نومونه یې اسسټنټ سب انسپکټر بنیامین خان، کانسټیبل مصبر خان او کانسټیبل انعام خان دي. د خبر پختونخوا په لکی مروت کې پولیسو له حکومت سره تر مذاکراتو او د غوښتنو د پوره کېدو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړی دی. د اپریل په درېمه احتجاج کوونکو ته یو وینا کوونکي سرتیری شیرخیل وویل چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي بیا به مظاهرې کوي. هغو سرتیرو د اپریل په نهشتمه خپل احتجاج پیل کړی وو او غوښتنې کوله چې حکومت دې د وسلوالو په لاس وران شوي کورنه وژغوري، د تاوان معاوضه او د امنیت ساتلو لپاره دې جدید وسایل ورکړي. د مای په لومړۍ نیټه د لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د سرتیرو غوښتنې پر ځای دي او دوی منلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیل وایي نوموړی ناروغه دی او درملنې ته لاسرسی نه لري. منیز کاکړ د اپریل په دیرشمه پر ایکس پاڼه لیکلي چې له خپل موکل سره یې پر ویډیو لینک خبرې وکړې او ورته معلومه شوه چې هغه ډیر ناجوړه دی. هغې دعوه کړې چې علي وزیر ته په جیل کې د درملنې سهولت نه دی برابر شوی او د پاکستان ریاست هغه ته د پښتنو د حقونو د غوښتنې د مبارزې سزا ورکوي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حقلات څه نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په درېمه نیولې و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټراکر د نشه یي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو، خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ. مګر نوموړی بیا هم د پنجاب، بلوچستان او سند په بیلابیلو ضلعو کې د امنیت د ګډوډۍ د مخنیوي په نوم په بند کې ساتل شوی. د هغه وکیلان پر نوموړي د امنیت د ګډوډولو تور بې بنیاده بولي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پر پاکستان غږ کړی چې د هندي کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په پلټنو کې دې همکاري وکړي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په دیرشمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې روبیو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې وکړې او هغه ته وویل چې د اپریل په 20مه شوې دغه حمله د غندنې ضرورت دی او اسلام آباد دې له نوې ډیلی سره کشاله کم کړي. په بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې په دې رضایت وښود چې د ترهګر باید د خپل ظالمانه تشدد لپاره سزا شي. په هغه حمله کې شپږ شوسلو او اولسي وګړي وژل شوي وو او اولس ژوبل شوي وو. زموري د کشمیر مقاومت په نامه وي کمې پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. هند پر پاکستان تور پور کوي چې په کشمیر کې له وسلوالو سره مرسته کوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې ویلي چې مارکو روبیو د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره هم په همغه ورځ خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره د ترګرې په ضد جګړه کې ولاړه ده. روبیو شنکر ته هم ویلي چې له پاکستان سره دې روانه ترنګلتیا کمه کړي. امریکا له اوکراین سره د نایابه او ګرانبیه اوکراینی مدنیاتو د لاسرسي پیدا کولو لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د اپریل په دیرشمه شوې د تړون د امریکا او اوکراین د بیا رغونې د پانګونې صندوق رامنځته کوي او اوکراین هیله لري چې دا به د روسیې پر ضد جګړه کې د امریکا دوامدار ملاتړ یقیني کړي. د امریکا د مالی وزارت ویلي دا تړون به د دواړو هیوادونو ته دا موقع برابر کړي چې یو ځای کار وکړي او ګډه پانګونه ترسره کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ تاسو اوریدل شي. اوس هم ریپورټونه ته ورزو لکه څنګه چې تاسو موږ په خبرونو کې ویل د علي وزیر په اړه باندې د علي وزیر وکیله منیزا کاکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي هم دا غوایي چې علي وزیر د سکر په جیل کې په داسې حال کې ساتل کیږي چې هغه ته د دواینو ضرورت دی، د ناروغ دی او باید دواینې ورته ورکړل شي. په دې حق لباندې موږ سره له کراچۍ نیاز علي د ټلیفون په کرښه راغلی دی، هغه سره خبرې کوو. نیاز، ستړي مشي او که د علي وزیر د کیس په اړه او د هغه د وکیلانو د داوو په اړه باندې روسي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه بشیر واخ صاحب. کوم خپل اوریدونکو ته وایو نو تر سو پوری چې د منیزه کاکړ چې د علي وزیر وکیل ده په کراچۍ کې هم هغه چې کوم خبرې په ټولنیزو رسنیو باندې شیر کړي دي یا کړي دي، نو د علي وزیر پرون په کراچۍ کې په یو کیس کې اوریدنه و. د دې لپاره عدالت ته دغه وړاندې کولو خو علي وزیر د ویډیو لینک په ذریعه په دغه اوریدنه کې چې کوم دی وړاندې کو او بیا ورسره د منیزه کاکړ خبرې هم شوې دي. دا هغه موږ چې سره اوس خبرې وکړو نو هغه راته هم دغه وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت چې دی هغه خنه دی، هغه د مخکنه د بختورګو بیا د شکرې ناروغي لري او اوس چې هغه ته د زړه مسله هم ده. نو د سکر په زندان کې چې کوم جیل کې ډاکټر دی هغه د علي وزیر درملنه کړې او هغه بیا د تجویز ورکړې چې علي وزیر دی په کراچۍ کې یا په بل بهر غټ اسپیټال کې وخودل شي چې خ درملنه وشي. خو د دې یو اونۍ وشو تر اوسه د جیل چارواکو اجازه علي وزیر ته نه دی ورکړې او نه یې بوتللې دي چې بار دغه درملنه یا علاج چې کوم دی وشي. علي وزیر چې دا محل د سکر په زندان کې بندې دی په یو لسمه پروري هم دغه زندان ته منتقل کړی شوی وو. د دې وړاندې دی په بلوچستان کې بندي وو په حبس مکی. په سن کې په علي وزیر باندې څلور مقدمه تر اوسه پورې دا تازه ښکار کړی شوی دی چې په دریو مقدمو کې د علي وزیر بیا ضمانت شوی دی. خو دا څلورمه مقدمه چې په نوابشاه کې ښکار کړی شوی ده او په دې مقدمه کې هم په علي وزیر باندې د ریاستي ادارو خلاف ویناګانې کولې او د خلکو راپارولو تورونه شامل دي. نو په سکر کې په نوابشاه کې ځای عدالت په دغه باندې چې کوم د علي وزیر وکیلان دي هغه د ضمانت خواست کړی دی، خپل فیصله یې محفوظ کړی ده. په 18 اپریل به اوروله خو په سن کې دلته د وکیلانو هرتال کم چې د نوی اوبو نهرونه وتل داغه پر ضد باندې ټوله لارې بند وي وکیلان په احتجاجو. نو دغه فیصله بیا ونشوه خو اوس عدالت داغه لپاره لسم مای تاریخ ټاکلې ده چې خپل محفوظ کړی فیصله به په لسم مای باندې اوروي. بشیر واخصه
د کې مخکیم داسې ضمانتونه شوی و ځینې مقدمه په دبانې راغلي بیا چې د بیا بیرته چې د عدالتونو کې خوچکله راوځي د جیل نه به نور پولیسونه سي په دې اړه باندې څه وایي د علي وزیر وکیلان چې ولې داسې کیږي په دبانې مقدمه ډیر دی او کنه د کم سازش بولي
د پی ټی ایم چې کوم غړي دي په کراچۍ کې یا چې کوم نور مشران دي نو هغوی خدا سازش بلي. د پی ټی ایم وکیلان چې دي نو هغوی هم دا وایي کدا علي وزیر قضیو ته منګو ګورو نو د تیر کال په اگست میاشت کې په اسلام آباد کې هغه محل ونیولې شو چې د موټر ګاډي د یو موټر سایکل سره ټکر شو. د هغې وروسته په علي وزیر باندې دوه مقدمه درج کړې شوې او چې په دغه دواړو مقدمو کې په راولپنډۍ کې د علي وزیر ضمانت وشو او د پی ټی ایم غړو وکیلانو دا ګڼله چې شاید علي وزیر به بهر راشي. خو داغه رستو د راولپنډۍ ډیپټي کمشنر علي وزیر د یوې میاشتې لپاره یعنی د نظم د خرابېدو چې کومه ماده ده 3 MPO داغه لاندې ونسلو. بیا داغه رستو علي وزیر چې هغه موده پوره شو نو بیا د بکر زندان ته چې کوم دی واستو. نو داسې تر اکتوبر میاشته پورې د 11 اکتوبر پورې علي وزیر د پنجاب په بیلابیلو زندانونو کې بند وو خو په 11 اکتوبر د بلوچستان پولیسو ته وسپاره او بیا یو ورځ وروسته د بلوچستان پولیسو دا ښکاره کړه چې علي وزیر چې په کم د بلوچستان ساحلي سیمه ده حب ګډانی زندان ته استولې دي او دلته په علي وزیر باندې دوه مقدمه ښکاره کړي. نو د پی ټی ایم وکیلان وای چې هغه مقدمه هم د علي وزیر په ضد هغه محل درج شوی وی چې علي وزیر د مخ کې نه دړمبینه د کراچۍ په زندان کې بندو یعنی دغه مقدمه هغه جالی بللی او بیا چې د هغه اسناد یا ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړ نو په هب کې ځای عدالت علي وزیر په هغه مقدمو کې بری کړو خو وروسته بیا د هب ډیپټي کمشنری دیوی میاشتې لپاره علي وزیر د 3 MPO لاندې بیا بندي کړو هم دغه سی بیا په هب کې پالي وزیر دوه نورې مقدمه هم ښکارا شو پاغي کې بیا ضمانتونه وشول خو بیا سخت کال د فروری په 11 علي وزیر سکر زندان ته راوستل شو دلته پیدا څلور مقدمه راښکار کړې شو د پی ټی ایم په غړو یا پالي وزیر چې سونه هم مقدمه تر اوسه ښکارا کړې شوې دي نو په هغه کې چې کوم تورونه لګي د پی ټی ایم د وکیلانو په وینا دغه د غړو په وینا چې هغه یو شانتي وي چې د جلسه کړي هغه ته ویناګانې کړي او د ریاست او ریاستی ادارو خلاف خلکو راپارولو هڅې کړي نو پی ټی ایم مشران یا علي وزیر وکیلان تل دا تورونه چې کوم دی غلط بولي او دا وایي چې هغه د خپل قانوني چې کوم حقونه دي یا د پښتنو چې کوم حقونه دي داغه د پاره قانوني او پر امنه مزاحمت کوي یا سلیز لاري په خپل کړي دا خداغوي په ضد مقدمه درج کیږي
سم ده ډیر من نیاز ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د علي وزیر د کیس په اړه مو اوریدل چې حکومت وایي کاغه خوش شي نو دا د امنیت لپاره خطر دی بی ام نیوز سره جوړی ګډوډي سره جوړی کی خو داغه وکیلان وایي چې نوموړی یو سولیز کسته او په کار ته چې خوشی شي تاسو مشال ریډیو ته غوږی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ
بالکل اوریدونکو تاسو هم کوئ شم دا اوس د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه په شفافي او رڼې واوري اوس یو بل ریپورت ته ورزو د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې پولیسو خپل احتجاج له حکومت سره تر خبرو وروسته ختم کړی دی د اپریل په 13 نیټه د پرلتوالو مشرانو ویل چې حکومت یې غوښتنې منلې دي هغه پولیسو غوښتنه کوله چې حکومت دې داغو سرتیرو کورونه ورغوي چې وسلوالو وی جړ کړی دي دوی د امنیتي وسایلو غوښتنه هم کوله او د لکی مروت پولیسو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په ترګرۍ کې غزبون شو پولیسو سره به مرستې کیږي او ټولې غوښتنې یې منل شوي عمر دراز وزیر یې نور حال درته وایي
لکی مروتو کې پولیس سرتیرو د اپریل 9 مینه د خپل غوښتنو منلو په لړ کې پیل کړي لاریون د اپریل په 13 ختم کړي او وایي چې پولیس افسرانو یې غوښتنې ومنلې پرون د مذاکراتو وړاندې دوی بیا د لکی ټاون کمپلیکس دروازه تړلې وه د ټولو دفترونو چارواکي او راغلي خلک بیا یې سر کړي ول چې دغه مهال یې کمپلیکس ته راتلونکي فوزي ګاډي هم یې سر کړل او تاوتریخوالی جوړ شو خو په منځ کې افسرانو د خبرو د لارې تاوتریخوالی ختم کړ ټاون کمپلیکس کې د مرسیال کمشنر اسسټنټ کمشنران ډی پی او او نورو محکمو او فوزی چارواکو دفترونه دي د دوی په وینا چې د دوی یو سرتیر پولیس محکمې په احتجاج لدندې لری کړې هغه بحالی پولیسو ته وسایل ورکول او امنیت ټینګښ لپاره د پولیسو قربانۍ تاییدول یې په غوښتنو کې شامل وو چې د دوی په وینا افسرانو ټوله ومنلې پولیس سرتیرو دغه احتجاج د لکی مروت پولیسو اتحادیه پولیس امن کمیټي د سیورلاندې پیل کړي وو د احتجاج یو ګډونوال د پولیس امن کمیټي مشر خالد مروت د غلطه وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې ومنل شوې پر لټ ختم شو د خپل جایز غوښتنو لپاره به بیا هم راوځي کنه پوره کیږي
مشرانو او دیواله کې مروت پولیس ټول ډیر ډیر شکریا ادا کوم موږ سره ودرېدل چې کوم احتجاج وو کو بدر را وکړې و پولیس لای چې خپل افسرانو خلاف وکړې و چې وسایل وو غشتل او نور مچلا سي مطالبات وو جایز مطالبات وو دا هغه موږ سره افسرانو وبنلو او مذاکرات مو ماشاءالله کامیاب شلو خپل حق پر چګېرو هر دم چکلا هو چوک پښتا خپل حق لرا کوي
د احتجاج یو بل ګډونوال پولیس سرتیری شیرخیل د غلطه وینا کې وویل چې افسرانو یې غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. احتجاج ختموي د کم پولیس سرتیرو چې وسلوالو کورونا ړنګ کړي حکومت باید تاوان ورکوي. د لکی مروت پولیسو ایس پی انویسټیګیشن مراد خان د غلطه خبر اعلانو ته وویل چې په احتجاج راوتی پولیس سرتیرو سره د دوی افسرانو مذاکرات وکړل، د دوی جایزې غوښتنې ومنل شوې. پولیسو ته د وسایلو ورکولو لپاره د نوموړې په وینا افسران لګیا دي. کم سرتیری چې ترهګریزې جګړه کې اغیزمن شوي هغوی ته هر ډول مرستې کومک به کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هند کې د هند ترین دار اعلان دی کشمیر کې څو ورځې مخکې یو برید وشو، تغې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې د پیلېدو ګواښ یا خطر موجود دی. دا چې کشمیر د ځمکې لاغو سیمو څخه دا چې تر بل هر ځای پکې زیات پوځونه موجود دي، دا ولې داسې ده؟ د په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی دی چې داود خټکی پښتو ژباړه درته اوروي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې ایټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین دعوه لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ته رسی. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهور ریاست په حکمران مهاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغلل، نو د متحده هندوستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مهاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوځ له لارې مهاراجا له هند نه مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مهاراجا ته یې د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوځ قبایلي لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم له لارې د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند اونیو چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 50% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1950 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 45,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه غني چې د بری صغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شو چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند نورو سیمو هندوان کولای شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوری کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیانګ کې ناسم حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوی جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړول شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور ریډیو تاسو مشال ریډیو او ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس روان دي. تاسو د واتس اپ چینل د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کوئ شئ، خامخا ورشي. د کورمه په زینو سیمو کې انټرنیټ بیا فعال شوه دي، خلک ورته خوشاله دي. خو وايي پر انټرنیټ د یو کس د کومې ویډیو د خبرولو لوجه باید ټولې سیمې ته سزا ورنکړل شي. د دوی په وینا حکومت په هر مسله کې انټرنیټ نه بندوي. د پاکستان حکومت د اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته د کورمې په ځینو هغو سیمو کې انټرنیټ بند کړ چې په کې د شیعه سنی کشالي د زیاتېدو ویره وه. حکومت وایي انټرنیټ یې د ناامنۍ مخنیوي لپاره تړلی و، خو خلک وایي د انټرنیټ بندېدل ورته ډېرې ستونزې جوړوي. طارق اورګزی په دې هکله رپورټ لري.
د کورمې اوسیدونکو لا وو میاشتو معطل شوه د 3G او 4G انټرنیټ بیرته په بهرېدلو د خوشاله اظهار کړی دی. د پړچینار یو ځای مشر تاجر حسین مشال لډیو ته د مئی پر اولنی نیټه ویلي، که څه هم د انټرنیټ سیګنل هغه شان په پوره ډول نه دی بحال شوی، خو دومره ده چې حکومت ور باندې بل اخره لګولې بندیز ختم کړي چې ورته دوی ډېر خوشاله دي. حسین زیاتوي په سیمه کې د موبایل انټرنیټ لا بندیدلو سره نه یوازې عام اولس بلکې مقامی زده کوونکي، مسافر او کاروباري طبقه متاثره شوه، خو اوس چې یو ځل بیا بحال شو نو بیرته د حکومت لا بندولو ډډه وکړي.
نو طالب علمان یا سټډنټیان چې دی نه محروم وو، اوس هغه ډیر خوشاله دي په دې چې دغه یعنی بحال کړل شو. بل طرف نه مسافرین چې دی بهر ملکونو نه آر سړی غواړي چې خپل بچیانو سره نیخ پنیرا وګورم، د انټرنیټ په ذریعه هغوی سره یعنی تصویرونه وګورم، خبرې وکړم مخامخ، نو هغه هم خوشاله دي او هغه باندې یو خاص ار دی. خو بیا هم دا ضلع خلک لري چې د سیګنل کوم فرند دی کوم تاتات دی چې هغه پکار دا دی چې یعنی زیات دی، ولی چې فرند کم دی هغه واجینا اکثر د خلکو کوم تماس دی هغه کې خلل
رسی. په کورما کې تیر کال پر 28 ستمبر حکومت تر هغه پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو چې په بشرو کې شیا سونی ډلو ترمن جګړه تر شروع کېدلو پس په ټولنیزو رسنیو لکه کې ډک او سختدریزي خوراولو ویډیوګانې د خبره کېدلو سلسله شروع شوله. د ضلع انتظامی ډیپټی کمشنر اشفاق خان رسنیو ته پر 10 اپریل ویلي، په علاقه کې د سختو او خراب شو حالاتو لامل د موبایل سہولت معطل کړي وو چې مقصد یې هغه ته امنیت یقیني کول وو، خو اوس ترخه وضعیت حاصل دل ورسته دای بیرته بحال کړي. په دغه اړه د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پر ځویلي، حکومت د سیمې انټرنیټ پر دغه بندوي چې پروتونری زور سنه او د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خبرې دلو هغلته اکثره حالات حساس ګرځيږي، نو اوس یې دا بحال کړو. لسمې هر وګړي تمه لري چې دا به نور د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
اوس مو بیا حکومت نه غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړو چې تاسو د 3G 4G کولو کولو 3G 4G متای چې پرون شپې را کولو شواله. نو موږ حکومت شکریا ادا کوو خو کوم نه هم دا مطلب باغو کا اهل تشریح او اهل سنت کشران دی او کاستدندون دی هغه دا مطلب باغو کا اوس مهرباني وکړو تو تاسو د څه شر والا فساد والا ماته کړونه شیر کول خو مه چې نه دوه بال کې دا ته وایي چې دا د مسلمانو کور نه دی، دا اسلام دا اجازه نه ورکوي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشتا چورباندې ډیر ځل خونړي جنگونه هم شوي دي. په سیمه کې تر تازه جنگونو وروسته دواړه فریقین د کوهاټ پر علاقه کېنستل او په خپلو کې پر سوال لستو نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو معاهده وکړله چې پکې یو شک په ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو او پوسټونو له لارې فرقایزه جګړو ته د لمن وهلو داسې کارونو مخه نستلو په اړه دی. د صدې امجد علي بنګش مشال رډیو ته د زیارت پورز ویلي په سیمه کې اکثره انټرنیټ ور باندې بندول کیږي چې دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده بلکې عدالتي حکم هم نه منل دي. بنګا زیاتوي که څوک غلطي کوي نو قانون شته حکومت دې سزا ورکړي، خو انټرنیټ پر بندولو د یو تن ذاتی عمل سزا ټول کام ته دې نه ورکوي.
اوس دنیا AI دور دی، ټیکنالوژي دور دی، 5G دور دی، دې دور کې هم څه دنیا نه خلک کاټ شي نو ډېرو مشکلو سره مخامخ شي، خو بیا هم علاقه داسې دی چې خلکو ته اویرنس پوره نشته. نو یو داسې خلک دي موږ علاقې کې شته چې هغه دور ایجوکیشن نشته، لکه مطلب دا دی چې پیپر ایجوکیشن خسته خو بیهیویر ایجوکیشن نه وي، نو هغه یو داسې اقدام وکړي چې هغه مجبوري نه بیا گورنمنٹ نیٹ بند کی نئی وہ کار دوا جنہ بھی اٹول علاقہ دنیا نہ کاٹشی روان کالج حکم ماہدہ وش باغ کے چودہ شکون وغ کی یو شکم شک تھا وہ پر سوشل میڈیا بن گئے تیرا سوشل میڈیا بنے تو چوک تو سوشل میڈیا نیگیٹو استعمال ہی تو اگر کے لگا مطلب دا دے گستاخی کی گی یا دے چو پرسنلٹی یا مطلب چو قومیت خلاف یا مطلب دا دے حکم مقدسات یا صحابہ و اہل بیت خلاف حکم زبان استعمالی گی ناغه بنے باقاعدہ شک پہ دے کے اوچن اچھا ایکشن گورنمنٹ وہ سری سینٹ وام خستو او بیام دا اردو سائیڈ ہونا دا پا سوشل میڈیا بنشتام مخیم غندلیم شوی دی او دین علاوہ اردو کمونو دا ڈیمانڈ ہم دے چکا آئندہ دا سی چوک کئی او کور دا دے چا کم کانون دے دا سوشل میڈیا چا آغا کانون مطابق دیتا
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پی ٹی سی ایل سروس شته هغلته خلک له ڈی ایس ایل انټرنیټ استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته یاد سروس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نهم ځل و چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لگولے وو. تر دے مخ کے دروشتم کال پا اکتوبر او دسمبر میاشتو کے دا شے سنڈلو تر مین جنگونا تر شروع کی دلو پس پا ٹونلیزو رسنیو دا یو بل مقدساتو خلاف ویڈیوگانی دا خبر دلو پر دے عمل کے یاد سہولت معطل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنۍ ځینې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله تړلی وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم لری کړی شو. تاریخ کورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور دې کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. د خبرونې نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز ور. د خبر پښتونخوا په بونو کې بیګا وستوالو د ترګرو ضد درې پولیس وژلي او دوی ژوبل کړي دي. د بونو پولیسو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې د وستوالو پولیسو ترمنځ نښته بیګا د ډومیل تاڼې په حدودو کې په سپینه اتنګي چشمه کې شوې ده او دوه وستوال هم پکې وژل شوي دي. تر اوسه کومې وستوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیل وایي نوموړی ناروغ دی او درملین ته لاسرسی نه ورکول کیږي. منیزې کاکړ د اپریل په 13مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې له خپل موکل سره په ویډیو لینک خبرې وکړې او ورته معلومه شوه چې هغه درملین ته ضرورت لري خو د پاکستان ریاست هغه ته د پښتنو د حقونو د غوښتنې د مبارزې سزا ورکوي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3مه په اسلام آباد کې نیول شوی و. تر هغې وروسته د بلوچستان، پنجاب او سند بیلابیلو ضلعو کې بندي کړل شوی دی. پر هغه تور دی چې امنیت ته خطر پیښوي او ګډوډي جوړوي خو د نوموړي وکیلان دا تورونه ردوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پاکستانی او هندي چارواکو سره په جلا جلا خبرو کې ویل دي چې تر خپل منځ ترمنځ کشالی ختم کړي. مارکو روبیو زیاته کړې چې د هندي کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په پلټنو کې باید پاکستان همکاري وکړي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې روبیو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې وکړي او په جلا ډول د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. اوریدونکو مشال ریډیو دا تاسو زمو غږ امدا اوس د مشال ریډیو ډاٹ کام د لاري او د مشال ریډیو د موبایل اپ د لاري هم اوریدلی شئ. اوس یو رپورت اور زوم ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته تازه ستنو شو کډوالو کې ډیری امنیتی او اقتصادي ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پرون ویل چې افغانستان ته په جبري ستنو شو کې هغه افغانان هم دي چې د طالبانو د حکومت له لاسه یې د ژوند ژغورلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه کړې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. اکرام الله اکرامي تفصیل درته وایي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یونیچسیار خبرداری ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9مه یې خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رستول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویاند بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وایستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپناه زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورور کوم ته دلته جای کور راکړ شي نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورور ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه علاقه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلې دلته کوم ته کور راکړ شي یا موږ ته ځای راکړ شي مثال چې موږ سکنات پیرا شي نو ډیر یو مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشته ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستلو را دي مرز کړو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسیز موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفې ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هېوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هېوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. اوریدونکو دغه زموږ پته دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو بلابل خبرونو ته په دغه ځایونو کې هم لاسرسی پیدا کړئ. پولیس وای په پېښور کې یوه زنانه پولیس اهلکار په ډزو وژل شوې ده. د وژل شوې پولیس اهلکار ورور عصمت علي رپورټ درج کول په وخت شاپور تانی پولیسو ته ویلي 38 کلنه توصیف بیبي د خپل میړه څخه خفه د پلار په کور کې ناسته او عدالت کې کیس روانو چې وژل شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کیږي په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي ډول او په پاکستان کې په عمومي توګه. ډیرو ځینو کې داسې پیښې شوې دي چې ځینې ښځې په مختلفو نومونو باندې وژل کیږي. د دې مخنیوی څنګه کیدلی شي او آیا په ټولنه کې داسې څه پوهاوی راتللی شي چې د ښځو حقونو ته احترام وکړي؟ خالده نیاز یې په اړه تفصیل لري.
د ښځو د حقونو د پاره کارکونکي د غیر دولتي سازمان اورت فاونډیشن غړي سیمه منیر وایي غربت، بیروزګاری، گرانی او نشه زنی هغه وجوهات دي چې لوجی په کورنی تشدد کې زیاتواله راغلي دي. نو موړی وای د کورنی تشدد مخنیوي لپاره باید په قانون صحیح مانو کې عمل درآمد پیل کړل شي.
دلته ډیر زیات ناقص قانون سازی شوی ده. بل خبره دا چې کم قانون جوړ شوی دی په هغه عمل درآمد هم نشته. څلور کال وشو خو په هغه عمل درآمد هم نشته. نو ښځه چې دا چونکه موږ معاشرتي توګه باندې هغه داسې ساتلې ده چې هغه موږ ته یو ګډه بیزه لګي، نو چې د سړو فرسټریشن زیات شي نو وهل ټکول نو والے تر قتل پورې ښځې باندې هغه خپل دا ډپریشن ختم کوي او فرسټریشن ختم کوي. او که د دې مخنیوي لپاره کار کول غواړو نو ډېر اهم خبره دا ده کې چې خو خلکو ته معلوم چې قانون شته دی ملک کې. بیا قانون نافذ کول ولا ادارې چې دی په کار دي چې هغه د خپل فرض پوره کړي. هغه په دې کې نه ځي چې دا د کورنۍ معامله دا او کنه ده، نو کو هغه خپل فرض پوره کړي بیا هم د تشدد مخنیوي کې دي شي.
صنفي برابرۍ او جمهوریت لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال فروری کې راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې په ښځو د تشدد 2,000 کیسونه رپورټ شوي دي. راپور تر مخه تیر کال ټول هیواد کې د ریپ 5,300 یو کم سلویخ کیسونه مخې ته راغلي دي. همدغه شان د 4,000 نه سیوا ښځې تښتول شوي. د کورنی تشدد 2,238 او د غیرت په نامه د وجنی 1,500 کیسونه رامخته شوي دي. د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبره او سماجی فعاله زیبون نسا و مشال ریڈیو سره خبرو کې ویلي خزو باندې نه صرف جسمانی تشدد کولی شي بلکې ذهنی تشدد پی هم کولی شي. ولی د کورنی تشدد قانون په اړه خزو کې پوها نشتا.
اگر هر څومره ستړي بیماری که هر څه خبرې هغه با اگر میل تبا سړی تبا اکټیو سیږي ای کی معمولی شن کې تکلیف راشي نو هغه باندې هغه مننه نشته دی چې دا خزا یا بیمار ده یا دغه ده ریسټ پکار دی دا پکې فیمیل لپاره نشته. دا ما ډیر کتلې دي دا تجربه مې شوې ده ما لیدلې دي ایون دی هدا پورې چې کومه خزا خپل حق له आवाज اوچته یې نو هغه لپاره چې دی ډیر زیات مسائل را پیدا شي خپل پر دی ور سره سات نه ور کوي دی هدا پورې چې سونه کیسز ما دا سي کتلې دي چې فیمیل قانون مدد وغواړي نو هغه مکمل طریقه سره صحیح طریقه سره قانون عمر سره سنسیر نه هغه شانې چې کوم طریقه باندې پکار دی هغه شانې مدد و نه کړی شي.
د پیښور های کورټ وکیلا زینب افتخار وایي خیبر پختونخوا کې په خزو د کورنی تشدد مخنیوي لپاره کال 2021 کې قانون جوړ کړل شوی دی. دا وایي کچرې یوې خزې باندې کور کې تشدد کیږي نو هغه کولی شي د عدالت دروازه وټکای.
ډومیسټک وایلنس اینڈ پریوینشن ایکټ 2021 دا بل چې دی دا پاس شوی دی او دی کې د دې چې په زنانه باندې یو کس غریلو تشدد کوي نو د هغې سزاګانې مختص شوې دي. نو چې یو ښځې باندې څوک تشدد کوي او هغه عدالت کې ثابته کړي نو د هغې 500 کالو پورې سزا ده او هغې 3,00,000 روپۍ جرمانه هم ده. دویم خبره دا ده چې کله دا تشدد کیسز وي نو هغه هغه ویل کې دا ویلی شوی دی چې دا به عدالت کې شپیتو ورځو دننه دننه راکیس کې دی دا به مطلب ډیسایډ کوي.
قانون پوهان او د ښځو د حقونو مبارزي وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کیدو د پلټنو نظام کې کمزوري ښځو کې د قانون په اړه د پوهاوي کمی او منفی ټولنیز رویې په ښځو د تشدد کیسونو کې زیاتوالی وجوهات دي. خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ او تاسو زموږ ویډیوګانې وګورئ. په کورم کې یو شمیر سکولونه داسې دي چې د استادانو د کمی د مسلې سره مخ دي. په دغه کې پر مناتو سیمه کې د جنکو سکول هم شامل دی. په دې سیمه کې له یادو سکولونو ټول استادانو تبادله کړې ده او بیا ورنه لرې شوي دي. په کورما او په نورو قبلي سیمو کې نه یوازې سکولونه د عملیاتو او جګړو د وجې نه خراب شوي دي بلکې په هغه کې د سهولتونو د نشوالي له وجې هم خلک یا زده کوونکي چې د نو ورځي سبقونو ته ځکه چې اکثره ځینو کې سکولونو کې استادان نشته او یا هم د آبادۍ څخه ډیر لري دي. په ځینو سکولونو کې تشنابونه نه وي او په ځینو سکولونو کې د سرچتونه نشته. په دې اړه د طارق اورگزی رپورټ اورو.
مو دا استادون راوستي او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج په کې استادون نشته دي. کچې ته مو د حکومت استادون راو نه ستاله نو مو به احتجاج وکړو.
فریال پناما د جنې د دویم جماز د کون کړه چې په سکول کې استادانو د کمی مسله تر راپورته کېدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دي چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا درنیم سوز د کون کوتا سبقونه د خودلو لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ زکونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګه
د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جماعت یوی بلز د کون کې صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وای خو په سکول کې استادان نشتا چې دا سه د علم حاصلولو لا بنیادی حقا د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ د پاره ټیچر بندوبست وکایو او مونږ د پاره د ټیچر سنس وکایو. مونږ سره صرف ریګولر ایو ټیچر ده او زمونږ سکول ته 300-350 ده او ایجوکیشن کوم افسر ده میډم یسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده. موږ ډیر ډیر شکریا ده کو مونږ ته په های سکول په حال کې 9 or 10 کې جنا کو پاست پوزیشن یې هیڅ دي جنکه د چانه کمی نه دي. مونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سن سه کول غوړو مخ خپل تعلیم کول غوړو.
په منتو کې موجود د جنکو د سکول په 2019 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونو روپے په لګت جوړ کړ شوی. په 2020 کال کې یا سکول ته پر پیټی سی فند برتی شوی. چالور استادان تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمی حل زلې په باقاعده توګه شروع کړی وي. تیر کال په جون میاش کې د ملازمت مودا تر پورا کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لری کړی شول چې دا سه یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 9 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پیټی سی فند نه علاوه تعلیم محکمې یو بل استاد هم تعینات کړی و. خودری میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یوه مقامي جنۍ د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګل زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نه شي کولی.
ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامی پمرستہ درجن کو دوبارہ منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نہ ہوتا ہے شوی دعا کو لو چلے دو کل پی ٹی سی پن ختم شو اسکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری اسکول اپنے مدد آپ کے تحت چلے بھی بس بند دلے تھا نږدې شوه ده. مو حکومت نه ایجوکیشن ډپارټمنټ نه غوښتنه کوو چې د سیشنډر بلډینګ ته د 70,000 سټاپ موایا کی.
بلخوا موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر پروین یاسمین سره پر واتس اپ رابطه ونیوله. نو هغه مشال لډیو ته په لیکلې بڼه دومره وویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوي فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر 10 د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټوله لری کړي چې دا سه یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی اور سره راغلې دي. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پیټی سی فند ارزي برتی شوی یو سلشل استادان تر للکې دلو پس د الکانو یوش میر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرته ضرور پوره کړي. د کورمه ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استاد خالدی چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ اور باندې نوی کسان نوی اخستل شوی. په سکولونو کې بس د کونکو ته سبقونه په ورخدلو مسلې راپورته کیږي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ایب د لارې زموږ خبرونه تاسو ته روانې دي. تاسو په ژوندۍ بڼه هم پکې اوریدل شي او کولای شئ چې اغلته تیرې تکراری خبرونه هم واوري په تکراری ډول واوري. تاسو نه کزینې خبرونه تیر شوي او تاسو غواړئ چې هغه واوري نو کولای شئ چې هلته لاړ شئ او د مشال ریډیو د ایپ په برخه کې د موبایل ایپ په برخه کې د لټون په ځای کې تاسو ولیکئ دغه پروګرام نوم ولیکئ یا د هغه کس چې تاسو غواړئ چې دغه پروګرام وګورئ دغه نوم ولیکئ نو خامخا به تاسو ته هغه خبرونه یا هغه پروګرام چې دی هغه به تاسو ته راشي. مخکې تر دې چې یو بل رپورټ ورشو زه به تاسو د کرکټ په اړه باندې ځینې معلومات درکوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هند کې د آی پی ایل میچونه روان دي، انډین پریمیر لیگ، او په پاکستان کې د پاکستان سپر لیگ میچونه روان دي. دا شل وریزه کرکټ سیالۍ دي او نن چې دی په دې کې د ممبئی انډینز او راجستان رویلز میچ دی او دا په تقریبا 10 منټه بعد شروع کیږي. دا اوس چې د راجستان رویلز چې دی هغه ټاس وګټه او فیلډینګ اول کوي. بلخوا ته په پاکستان کې د لاهور قلندرز او د کوټه ګلیډیټر میچ دی، دا د اوس نه یو غنټه بعد شروع کیږي. نو په دې اړه باندې به تاسو ته وروسته نور معلومات درکو. خو دا د کرکټ په اړه معلوماتو کې دی چې دا خبرونه که تاسو بیا په تکراری ډول او رایي ممکنه ده چې دا میچونه تیر شوي او لړۍ ختم شوي، خو مطلب مو دا و چې دغه میچونه روان دي. اوس به بیرته رپورټونو ته راوګرځو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د اقلیمي بدلونونو له وجې په پاکستان کې هر کال د 600,000 څخه زیاتو خلکو ته ملیریا ناروغي شوې ده. دغه اداره وایي چې بې وخته بارانونو د ځمکې تودوخې او سیلابونو له امله ماشې زیات شوي چې ورسره د ناروغیو خورېدل هم زیات دي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا صحت نړیوال اداره ڈبلیو ایچ او وایي د اقلیمی بدلون لوجې پاکستان کې هر کال د 600,000 زیات خلک د ملیریا په ناروغۍ کې اخته شي. اداره وایي چې بې وخته بارانونه د ځمکې تودوخه او سیلابونو له امله د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي. اداره وایي چې د ماشو د چیچلو سره ځینې خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینې ناروغو سبب جوړ شي. ڈبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر له 1,40,000,000 سیوا شوی، کوم چې د کال 2020 په نسبت 100% سیوا دی. د ڈبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناکه او زر خپرېدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي، چې پکې د بدن او سر درد، لوړه تبه او نورې ناروغۍ شامل وي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفی سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي.
لومبه خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی ویکسین پته نه کله کله. سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وی نو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او ویکسین بارے کې دغه غلط معلومات د لاساغي کزدن ویکسینیشن نه لګي. دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې هغه ویکسین سنټر تر رسائی نه یا ویکسین والا کم ټیمونه غلط نشی تلې. دین علاوه دا علاقې صفائی ناقص نظام، اوپن ڈرینج سسٹم، دا داسې سیزونه دي چې دې سره ملیریا، پولیو، ټایفاید، عام زړه خورېدو ډېر زیات او د خشان کم ډینګي بیماری دا خورېدو چانس دي. نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو، نو دې لپاره انفرادي سطح باندې کوشش پکار دی چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي، ګندګي مونږ نه پرېږدو او چې کم دی خپل ماشوم ته په ټایم باندې ویکسینیشن لګو. څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دی هغه مونږ فالو کوو.
یونیسف وایي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15% مړینې د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي. له وخت نه مخکې زیږون میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د اسانتیاو نشتوالی او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي. یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب، طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو له امله په نړۍ کې 3,000,000,000 نسیوا ماشومان بې کوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال پړومبې سبرو میاشتو کې د شری 15000 نه زیات کیسونه رپورت شوی. راپور وای چې سخ کال یو سل او یو کم او یا ماشومان د خناک په ناروغي کې اخته شوی چې پکې درې ماشومان مړ شوی هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي ویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
کله په خو به هر کال د دې پخولې او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریک راتله. کله په کله په ماشومان بیمارې دل وفات په کوم شو او ډیر جد به بیمارې دل اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی. هو اک دوکا کیسونه هغه موږ د پاره ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي. سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې ماشومانو لپاره فائدہ مند دی او که دا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکا دین د ماشوم بیماری دیشی یا د زنی بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو په ځای د دې چې موږ د لس سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان زکشته چې دا بیماری دی یو نه بل ته لګي نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روتو چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پوري مونږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دیم پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې مونږ سره درې کیسه د پولیو راغلي دي د بنونه تورغرنا ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه زمونږ سره د شری میزلز چې مونږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15000 کیسونه اوس پورې مونږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کوم راغلي دي نو دی وجه دغه کدا یک یو وجه دا چې دی ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاوند کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری نو هغه بیماری دی ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د پکور کې بچم گاوند کې مدرسه کې سکول کې بازار ته چې دی چرته زین او هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمی بدلونونو نه د خپرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالي په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی کوم چې ډیر کم دی. د اقلیمی بدلونونو په اړه کار کوونکي خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره اومړی شوی خلکو کې زیاتره شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دوه کال صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کالونو ریکارډ مات کړی دی چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ډی ایم ای چې کوم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاسټر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا و چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی. ډیر تیز بارانونه کیږي د سلور ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کم ډپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا ریپورت کوي دا د پاکستان باندې بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکتريني یخنیانې تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې بارانونه اونښول.
ملګری ملتونو د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پانه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادې سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوه. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 200 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر.
دا مشال ریڈیو ویڈیوگان پر یوٹیوب گورے زبگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.